راديو آزادي د مدهت
ډیر زیاتمن سهر لیوال تاسو قدرمن مل مڅخه د ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې دا اوریدونکو هر کله کې وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو په لاره خبرونه کوو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې پر مبارزې ټینګار کړی. پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې ویلي و په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربته وکړي او بلجیمي چارواکو پریکړه کړې چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک صلاح عبدالسلام به فرانسې ته وسپاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزې ټینګار کړی. صلاح الدین رباني نن د پاکستان د ملي ورځې وبخې صلاح الدین رباني پرون د پاکستان د ملي ورځې پر منځغونډه کې په کابل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان امنیت سره تړلې نو باید د ټینګښت لپاره یې ګډه همکاري هم وشي.
امروز نیز از ما به عنوان دو کشور برادر و همسایه
نن هم له موږ څخه د دوو ګوندیو او دوستو هیوادونو په توګه تمه کیږي چې د خپل ملي ګټو د خوندیتوب او د ګډو غوښتنو د دفاع لپاره شریک مبارزه وکړو. خغل رباني هم درازول چې افغانستان له کوم غوښ سره مخ شي پاکستان هم ترې سیان مونږ یو خو په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سولې دراتلو په معنا ده او له تروریزم سره ګډې مبارزې او په دې برخه کې همکارۍ ته اړتیا ده. بلخوا پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې مخکې شپنه کړې وه چې په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربته وکړي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان هم جدبټي اسوشیت پریس خبریالانو ته وویل چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي خو د وس لپاره په پاکستان کې د امنیتي خراب وضعیت له امله د غلوبې نشي کېدلی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د دریو یو ورځنیو او د پاکستان لالف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره وروغواړي. پاکستان وایي چې په لاهور کې د یکشنبې د ورځې د ځان وژونکي برید له امله د افغان لوبغاړو سفر ځنډیدلی. په دې چاودنه کې تر بیا و ډېر کسان ووژل شول او تر 300 زیات نور ټپیان شول. بلجیمی چارواکو پریکړه کړې ده چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک عبدالسلام به فرانسې ته وسپاري. دا بریدونه د 2015 کال د نومبر په 14 نیټه شوي وو. د بلجیم لوی څارنوالۍ نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دې سپارنې اجازه ورکړل شوې. شپږویشت کلن صلاح عبدالسلام له دې بریدونو څخه څلور میاشتې وروسته د مارچ په 13 نیټه بروکسل ته نږدې ونیول شو. نوموړی په پاریس کې د بریدونو پر پلانولو له بریدګرو سره او همدارنګه له بریدګرو سره په همکارۍ تورن دی. د پاریس په دې بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. د صلاح عبدالسلام مدافع وکیل ویلي دي موکل غواړي په څېړنو کې له فرانسوي چارواکو سره همکاري وکړي. د فرانسې د عدلي وزارت ویلي که چیرې کوم استثنایي شرایط رامنځته نه شي نو دا مشکوک کس به ورته په لسو ورځو کې وسپارل شي. بلجیمي څېړونکي لا هم دا فرصت لري چې له صلاح عبدالسلام څخه پوښتنې ګروېګنې وکړي. د بلجیم چارواکي وایي عبدالسلام هغه درې بریدګرو چې په وروستیو کې په بروکسل کې بریدونه وکړل له حد اقل دوو سره اړیکې لرلي. په دې بریدونو کې چې د مارچ په 22 نیټه وشول تر دېرشو زیات کسان وژل شوي وو. لا ازادي رډیونه خبرونه اوري. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشته ښار د یاربکر کې 14 و پولیس وشلي او تر شلو زیات نورې ټپیان کړي. د دوغان په نوم شخصي خبري اژانس خبر ورکړی چې موټر بم د پنځشنبه په ورځ هغه ګاډی په نخه کړ چې پولیس یې انتقالول. د یاربکر تل د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی او حکومتي لوري د شخړو او جګړو مرکز وي. پی کی کی تیره اونۍ د هغه 14 مسولیت ومانه چې په دغه سیمه کې یو امنیتي پوستې سره وشو. په کلک تر لږ د امنیتي برخې درې غړي وشل شول او څلیرش نور ټپیان شول. انقره ویل له 2015 کال راهیسې چې شخړې بیا راپیدا شوې دي د امنیتي ځواکونو نږدې 300 کسان وژل شوي. پی کی کی د 1940 کال راهیسې د کوردانو د خودمختاري لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې چې تیر کال د اوربن لماتې دو سره د هڅې له سره پیل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر تیر ورځ د قرغیزستان له ولسمشر الماسبیک اتمبایب سره په دوه اړخیزو اړیکو نړیوالو موضوعاتو خبرې کړي. شتاینمار د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان محلنه مشر دی. د قرغیزستان د ولسمشری د رسنیو دفتر خبر ورکوي چې په دې لیدنه کتنه کې په قرغیزستان کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لوري د ډیموکراتیکو موسسو د پیاوړتیا پر مسلې خبر وشو. له بشکک څخه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته ځي او له دې سره د منځنۍ اسیا درې ورځنی سفر پای ته رسیږي. شتاینمایر دا سفر د مارچ په دیرشمه له ازبکستان پیل کړ او تر دې سفر مخکې ویلي و چې له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییزه همکاري او اقتصادي اړیکې به د سفر د اجنډا په سر کې وي. عراقی الاصله برتانوی انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر وفات شو. زها حدید د میامی په روغتون کې تیر ورځ د زړه د دردو له امله سا ورکړه. په هغه ودانیو کې چې زها حدید په نړۍ کې ډیزاین کړي دي و په 2012 میلادي کال کې د لندن د اولمپیک مرکز دی، د جرمني په لایپزیګ کې د بی ام ډبلیو مرکز دی او همدارنګه د اتریش په انسبرګ کې د اورګاډي تمځایونه دي او د اذربایجان په مرکز باکو کې د حیدر علیف مرکز دی. د 2000 د استرلینګ په نوم د برتانیا جایزه ګټلې او د پنړۍ کلمړی خزه وا چې د پرېسکار په نوم جایزه چې د نوبل د انجینری په نوم یادېږي خپل کړه. زها حدید په بغداد کې زیږیدلې او په بیروت او لندن کې زده کړې کړې وې. او د ویست انډیز کرکټ ملي ټیم د شلو ورونو په نړیوال جام کې هند ته ماتې ورکړه او فاینل ته و. د لوبه تیر ورځ په ممبئی کې ترسره شوه. هند په ټاکلو شلو ورونو کې 103 منډې وکړې چې د هدف ته د ویست انډیز لوبغاړي په وروستي اوور کې د دریو لوبغاړو له سوځېدو سره ورسېدل. تر لوبې وروسته د ویست انډیز کپتان براین سامي ویل
I'm just really excited. We got one game left.
دا وایي زه ډېر خوشاله یم. یو لوبه را پاتې شوه. د یک شنبه په ورځ به هڅه وکړو چې دغه ګام هم په خطو واخلو. ټاکل شوې ده چې د یک شنبه په ورځ د ویست انډیز لوبډله د انګلستان له ملي ټیم سره په کلکته کې پای لوبه وکړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي ویلي د دې شورا ځینې پخواني او وسني غړي باید د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شي. په دې اړه په ریپورټ سره به راوړي چې د افغانستان د سرحدي پولیسو قومندان وایي د هیواد د سرحدونو د لا ساتلو لپاره د ډیرو ځواکونو اړتیا ده. د خوست یو شمېر قومي مشران او خلک وایي دا چې په نظام او حکومت کې د ولس عزت، مال او ځان ساتلې نو ټول افغانانو ته لازمه ده چې د حکومت د اصلاح او پیاوړتیا لپاره همکاري وکړي. په فراه کې د نشئی موادو د روغدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او همدارنګه به په یو بل ریپورت کې د بلخ د امنیتي چارواکو د امنیتي ځواکونو او همدارنګه د چاربولک د ولسوالۍ د پولیسو په وروستیو هڅو تاسو خبر کوو چې په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتېدو سره دوی په بیلابیلو سیمو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو اوښتې. کندهار پانتون د امریکا د پرمختیایي ادارې په مرسته فارغ محصلانو ته د کارمندنې په برخه کې خپلې هڅې چټل کړې. دا چې څنګه په اړه یې ریپورټ لرو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه. د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وایي د دې شورا ځینې پخواني او وسني غړي باید عدلي او قضایي ادارو ته وپېژندل شي. شهزاده شاهد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا غړي باید په مالي او استخباراتي برخو کې وپوښتل شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د دوی ادعاګانو د اثبات لپاره باید کره شواهد او مدارک وړاندې شي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې که په مالی او اداري فساد کې د دې شورا ځینې ښکیل غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته ورونه پیژندل شي پر شورا به د خلکو باور کم شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا ځینې پخواني او وسني غړي په اداري او استخباراتي فساد کې ښکیل دي او باید وپوښتل شي. خاغلی شاهد وویل د سولې عالی شورا په غړو کې داسې کسان هم شته چې هره میاشت تر 3000 ډالرو پورې اخیستي او د سباندې 2000 پروژو پیسې هم لا درکه کړي دي.
د سولې عالی شورا نه کار نه دی اخیستل شوی. معنا دا چې یو څو کسان د خپل منځ کې ناستي او خبرې مبرې کړي دي او معاش یې اخیستی دی، سفارتونو نه هم پیسې اخیستي دي او هغه د سولې د شورا در لنشا زاړه غړي یا چې اوس دي ځینې غړي البته چې د دوی نه تپوس ونه شي او دې څارنوالۍ ته معرفي نه شي د سولې په شورا باندې به ډېر باور خلک ونه کړي.
خاغلی شاهد وویل کادلی او قضایی ارگانونه دغه موضوع سیړي، دی حاضر دی چې د خپل ادعا د اثبات لپاره کره اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د عالي شورا په چارو کې د ښهوالي په مقصد د دغه شورا په رهبرۍ او تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستل. بلخوا ځینو خلکو د دې شورا له جوړېدو راهیسې د شورا په غیر مؤثرو کارونو او په مالي چارو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقادونه کړي دي. سربیره پر دې شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت څیړنو هم ښودلی چې 14% خلکو دغه شورا په اداري فساد تورنه کړې او 12% ویلي چې په دې شورا کې بهرنیان مداخله کوي. د سولې د عالي شورا مسؤلین په دې شورا کې د بهرنیانو لاسوهنې ردوي او وایي چې یا د شورا د بنیادي اصلاحاتو لپاره پرله پسې هڅې کړي دي. ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په فساد کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو د ښکیلتیا په هکله باید کره شواهد موجود وي چې عدلي او قضایي ارګانونه یې وڅېړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حالا موضوعی که مطرح شده ایر فقط دادم صرف میتونه که در حد
کوم مسئله چې اوس مطرح شوی کده شي د دا تر حده تلقی شي او ضرورت دی چې په عدلي او قضایي ادارو کې وڅېړل شي. ادا کوونکي باید ثابته کړي موږ یې اوس نه ردولی او نه تاییدولی شو. عدلي او قضایي ارګانونو ته یې راجع کول غوره دي چې پریکړه پرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په عالي شورا کې د فساد د څېړلو او له سفارتونو څخه د ځینو غړو د پیسو اخیستلو په اړه باید یو پلاوی وټاکل شي چې موضوع بررسي کړي. ده وویل که دغه ادعا ثابته شي مجرمین عدلي او قضایي ارګانونو ته له سپارل کېدو پرته بله لار نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې د هیواد د سرحدونو د لا ښه ساتلو لپاره ډیرو ځواکونو ته اړتیا لري. د سرحدي پولیسو قمندان رحمت الله روفي وایي په سرحدونو کې موجوده پرسونل باید په پرمختللي تجهیزاتو سنبال شي. تیره ورځ د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي هلمند ته د سفر پر مهال ویلي و چې د افغانستان سرحدونه باید خوندي شي څو بهرني تروریستان افغانستان ته روان نه وړي او د جګړې مخه ونیول شي. د موضوع په اړه نجیبي زمان د سرحدي پولیسو قمندان ښاغلي روفي سره مرکه کړې او په سر کې په سرحدونو کې د ستونزو په اړه ځینې پوښتلې دي.
بعضې خلاوې شته دي، خلاو مانا دا شی ده چې بعض ځایونه موږ هنوس نسبت کمبود د پرسونل نه دي تړلي، مګر بیا هم په باور درته وایم چې زموږ سرحدي قواوې یا سرحدي جستمونه 24 ساعته په انذاراتو کې دي، په موغو سنګرو کې پراته دي او د دې وطن دفاع کوي. ټوله قرباني قبوله کړې ده. دقیقا چې بعضې ستونزې شته دي، اغلا په شکل یا بل شکل د راتېرېږي، اما عمومي عملې ته نه د چا موقع ورکوو او نه به درمان دی پوره کړي.
روفي صاحب، تېره ورځ لکه څنګه چې مو تر مخه وویل د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د سرحدونو د ساتنې په ارتباط اندېښنه څرګنده کړې وه او دا هم غوښتي وه چې باید د افغانستان سرحدونه وساتل سي چې تروریستان ونه کولی سي راتیر سي د پولو د هغه غاړې څخه افغانستان ته راسي او دلته په جګړو کې برخه واخلي. نو دلته اوس ستونزه څه ده چې دفاع وزارت هم خپل اندېښنه څرګنده کړې ده؟
موږ مشترکاً تدابیر لرو انشاءالله، البته په کومک د اردو باندې چې دی پیشرفته سلاګانې لري ادې مخه نیسو او دغه چې په غلا او د یوې خوا بلې خوا راتېرېږي دو تمام تدابیر نیولی دي. دا لویه ستونزه ده. واقعا تروریستان ډېر هڅه کوي چې د مختلفو طریقو باندې د ځان د سرحدونه را ورسي. البته دلته تدابیر زموږ حکومت هم لري په یوه شکل باندې دا مسله حل کړي، په شکل ډیپلوماتیک او همدغسې چې چېرته قوه وي موږ قوه استعمالوو انشاءالله.
نو ستاسې مشخصې ستونزې څه دي په دې برخه کې چې تاسو وایي موږ کوشش هم کوو دا سرحدونه ساتو وسله هم لرو، خو مشخصې ستونزې څه دي چې دغه تروریستان را اوړي او په اکثر ولایتونو کې مخصوصا په دا وروستي کې په هلمند کې په جګړو کې برخه اخیستې ده؟
زه تاسو ته په ډاډه ووایم چې ستونزې اصلا څنګه دي. په مخ کې موږ تاسو هیواد بل رقم حالت د لارو درلودله، اوس لارې ډېرې پیدا شوي، یعنی هغه لارې چې په اصطلاح پیاده رو او بزرو سرکونه دی جوړ شوی حتی بعض پیاده و لار پیدا شوی دی نو دلته د لار ډیر دی د لارو ساتنه واقعا ډیر مشکل کار دی و قوت و نیرو ته ضرورت او دا تلاش وجود لري چې موږ د غلارې سره ونیسو اصلي عوامل دا شی دی او بل زموږ سرحد په ډیرو ځایو کې ځنګلونه دي او همداسې لوړې ژورې لري هغه هم مشکلات ایجادیږي دلته یو تدابیر دی حکومت خو نیول شوی دی خاصتا وزارت داخله دی خانه چې موږ ته پیشرفته په مختللي حالات ترسودی پیدا کړي چې په هر ځای کې موږ خپل کنټرول وکړو انشاءالله د موږ سره کومک کېږي چې ستونزې موږ حل شي دې به جدي مخه ونیول شي.
څه تدابیر تاسې نیولې دي دا کلونه کېږي چې ویل کېږي د افغانستان سرحدونه خلاص دي او قاچاقي موادو تر څنګ تورستان هم داخلیږي وسلې هم راوړ انتقالیږي نو څه تدابیر تاسې نیولې دي؟
عرض مې کولی چې یو تدابیر خو موږ دغه دي چې موږ حالات پیشرفته د شب او د ورځې او بل مهم نه دی چې موږ جستمونه نور هم پرسنل دې تقویه شي هغه خلا چې پاتې ده هغه خلا موږ راونه ولای شو ځکه کمبود پرسنل لرو کمبود سلاګان پیشرفته لرو نو دغه تدابیر دې چې انشاءالله ورته نیول شوی دی
د سرحدي پولیسو قومندان رحمت الله روفي سره مو مرکه ورده چوي د هواد د سرحدونو د لا خصاتلو لپاره لا ډیر ځواکونه او همدارنګ د سرتیرو په خو وسایلو تجهیزات اړتیا لري
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغیرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کا یی دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
په خوست کې یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان وایي د نظام کمزوري کول او یا د حکومت پسې منفي تبلیغات اصلا د افغانستان د ستونزې د هواري لار نه ده دوی وایي دا کار هغه کسان کوي چې خپلې پوخانی څوکۍ له لاسه ورکړي دي او یا یې ګټې په خطر کې دي نجیب الله الخیلی په اړه له خوسته تفصیل راکوي
د خوست یو شمیر اوسیدونکي او قومي مشران له نظام نه د ټول افغانانو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي دوی به چاته د دې اجازه ورنه کړي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د حکومت د ړنګولو هڅه وکړي او یا حکومت پسې ناسم او له واقعیتونو لرې منفي تبلیغات وکړي دوی زیاتوي په نظام کې د هغوی ژوند پرمختګ اقتصاد او نورې ګټې خوندي دي او د خپل ښه راتلونکي لپاره د حکومت ملاتړ کوي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ لسګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په هغه ونډه کې وکړي چې د یاد ولایت اسماعیل خیل او مندوزه پولیس والی کې جوړه شوې وه قومي مشر حاجی ګلنواز آزادو رادیو سره خبرو کې په دې اړه داسې ویل
نظام نه او د دولت نه دفاع ځکه کو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس ته څوک چې د خوبره ناموس نه دفاع نه کوي هغه داسې دی لکه یو پردای موږ په دې وطن کې هم اقتصاد ستلای دی او هم پیشرفت ته هم تعلیم او تربیه ستلای دی
قومي مشر حاجی جلندر شوی افغانان په ټوله کې سوله غواړي خو تر څنګ له نظام هم ملاتړ کوي
نو دولت رنګول ته چاته ورکو او نه چا تبلیغات ته پرګدو او نه خپل خور ته سی پرګدو موږ سول غوړو او سول ته ډیر ضرورت لرو او خپل دولت د موږ چې په رایم ور کړی دا او دا د موږ د خلک دولت ته دا هیڅ ته اجازه نشته چې موږ دولت نه لړان کی او نه رنګول ته ورکو
د اسماعیل خیل مندوزی ورسوالۍ د پرمختیایي شورا مشر وزیر خان هم د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې دی غختری او زواکمن حکومت شتون او له هغه د ولس د حمایت مسله مهمه بولی
موږ په دې برخه کې خپل ولس ولای کې پریکړه وکړه چې موږ مثال دین ادوله بو هیڅ ته د اجازه نه ورکو چې موږ د خلکو ژوند ګډوډ کی یا می خلکو ته کوم مشکل پیدا کی موږ به د حکومت نه ملاتړ وکړو چې حکومت نه ملاتړ وکړو موږ خپل ګټ نه ملاتړ وکړو
د خوست د اسماعیل خیل مندوزی ولسوال محمد یونس صدران د یاد ولس ولای د اوسیدونکو او مشرانو د دې نست هدف دا بری چې
ملي وحدت حکومت تقریبا کولا پورا کیږي هغه برنامه چې د انتخابات په وخت کې یو وعده کړی هغه ورو تطبیقوي چې غوښنه د سولې برنامه دو او د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه دو نو تب نه خلک چې د پروسې نه ناراضه دي پیږی مشکلات جوړوي نو ولسونه ویخ دی بيدور دی دغه کړه مقابل کې عکس العمل وکړل من د اسماعیل خلو مندوزی پولیس ولای کې په فراخ ډول ټول شوی و د حکومت نه ملاتړ وکړو.
د افغان حکومت په ملاتړ د خوست د اسماعیل خلو مندوزی د مشرانو او ځوانانو په ولسی غونډه کې د ښوونځیو زده کوونکو برخه اخیستې وه او زده کوونکو هم له مقالو سربیره په خپلو ترانو کې د سولې، پرمختګ او نظام د ښېګڼو یادونه وکړه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. په فراه ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او دغه ولایت په یوې تاریخي کلا کې د نشه یي توکو په استعمال بوخت دي. اړوند چارواکي وایي په فراه ولایت کې کابو 15 سره روګ دي کسان موجود دي. زموږ خبريال دغه تاریخي کلا ته چې د فراه په خار کې موجوده ده تللی او د روګ دو یا موتادو کسانو د حالت په اړه یو ریپورت برابر کړي.
په دې غار کې د انسان ژوند ته مولې تیرو د شز لري نه تیرو شهر ته ولاړ سن.
دلته د فراه د شهر په منځ کې د فریدون تاریخي کلا چې په سمڅ کې روګ دي موتاد کسان شکارچ د مختلفو کو د استعمال په حال کې دي. د دې پښتور کې لوبرای په شیمانه شکار یا وایي د بده ورځ لامل دلته په غار او سمڅ کې ژوند کوي ځکه نه څو کور ته پریږدي او نه هم اړوند چارواکي ورته د درملنې او تداوی زمينه برابروي. دوی وایي چې سم د وړاندې دوه تنه په دې سمڅ کې د سړې هوا لامل سه هم ور کړې ده.
هر د فارزو د مارکو په دې غار کې د انسان ژوند ته مولې تیرو د شز لري نه تیرو شهر ته ولاړ سن. موږ پرې مجبورې چې راز په دغه
ما خوشاله به عمل باشي. د دولت ما می تغازور دار نه که اصلا ریشکن کنی گم کنه امنایی که این کار مینه که ما بیغم شهید
پوف مینه خود دم مینه بالی آتوش که
بابا امده ده خونه که نیسی
سوره ورکی باشه
امده ده باز پدقه کششه وره چی بازی دی چی و پیده خوشه لده چی خبری وکی بیسی تدعیوی پا وکی
کسان په دې کلا کې په سوون ورور دي کسان موجود دي. خوړن چارواکي بیا وایي چې د برستوی در شمیرو لمخي په فراه ولایت کې کابو 15000 ورور دي کسان موجود دي. د فراه ولایت عام روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ وایي د شمیرو لمخي تر 15000 زیات کسان په فراه ولایت کې ورور دي. خو دوی واج د کابو سرتون لپاره پاره میاش کې د درملنې امکانات په لاس کې لري. د فراه ولایت عام روغتیا ریاست د رئیس په خبره د معتادین د درملنې په نوي مرکز سره چې اوس جوړ شوی ډیر پاره میاش کې د 115 تن ورډو کسانو درملنې زمينه برابر شي.
نظر به احصایای تخمینی که موجود است بین 45 تا 50000 متاد فعلا دمند
دغه شمیرو لمخه چې موجود دي سربیش تر 15000 ورډو کسان په فراه ولایت کې موجود دي. موږ اوس په فراه ولایت کې 115 بستر در ورډو کسانو داوی لپاره لرو. خو ډیر جربه یو نوی ودانې چې در ورډو کسان لپاره جوړ شوی پرانستر شي چې په پرانستر سره به 50 بستر نور هم د درملنې لپاره زیات شي. په فراه ولایت کې در ورډو کسان د زیاتوالي لاملونه په دغه ولایت کې د کوکنارو کرل او همداشان د ایران هوا سره نږدې والی بلل کیږي. اړوند کارپام په دې برخه کې د رسنیو او دینی عالمانو رول عمده او مهم بولي تر څو د رټوالي د پراختیا او ودې په وړاندې تبلیغ وکړي.
او سم دا چې لویدیزی ورسپانی د افغانستان په اړه څوی ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
د افغان پناغشتونکو بهران د یو شمیر نړیوالو رسنیو توجه جلب کړی ده. انټرنیټي خبرونه ای بی سی آنلاین په خپل ورستی غړنه کې د اروپای اتحادیه د هغه پلان په اړه لیکلي چې لمخه به 80000 افغان پناغشتونکو بیرته افغانستان ته ولېږل شي. د خبرونه په وینا زرګونه افغانان چې غوښتل یې په اروپا کې ځای پر ځای سي لېونه څرګند راتلونکي سره مخامخ دي. افغان حکومت د دې پناغشتونکو د بیرته راستنولو مخالفت کوي او وایي چې د دوی امنیت نسی تضمین کولای. ای بی سی آنلاین د افغانستان د پناغشتونکو او کډوالو چارو د وزیر حفیظ احمد میاخیل لخلې لیکلي چې یو ځای دومره ډیرو خلکو ته د سرپناه او ژوند کولو زمينه نسی برابرولای. د شاغلی میاخیل په وینا افغان حکومت د افغانانو د اجباري استلو مخالفت کوي ځکه چې په هیواد کې وضعیت مناسب نه دی. د ای بی سی آنلاین د مقالې په وینا په تیرو 12 میاشتو کې طالبان هغو سیمو ته رسیدلي چې مخکې امنیت د نړیوالو ځواکونو لخوا خوندي وو او ناامني د دې لامل سوې چې شا او خوا 2.5 لک افغانان له هیواده ووزي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال مارک باودن لخلیلي کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د شخصي ماینونو د چاودنو له کبله تر ټولو زیات تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. د شاغلی باودن په وینا پر دې سربېره چې افغانان له بحران سره مخامخ دي، د سوریې بحران ور باندې سیوری غوړولی. ای بی سی آنلاین لیکي چې د افغانستان اقتصاد اوس مهال او یا په سل کې پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال په وینا په داسې حال کې د 80,000 پناه غوښتونکو د ستونزې حل اسانه کار نه دی. نیویورک ټایمز په افغانستان کې د یو کس په شخصي هڅو جوړ شویو کتابتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په وینا له هغو څخه یو کتابتون د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په یوه خونه کې دی چې شاوخوا 1400 کتابونه لري. مقاله لیکي چې پنجوایي ولسوالۍ له هغو ځایو څخه ده چې پکې په 1990 لسیزه کې طالبان راپورته سول او د جګړې پر مهال دغه ولسوالۍ له ناورین سره مخامخ سوه. مقالې د یو شمېر زده کوونکو نومونه لیکلي چې له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کوي. د نیویورک ټایمز د مقالې په وینا دغه کتابتونونه د متی الله ویسا په نامه یوه کس جوړ کړي دي. مقاله وایي چې د ښاغلي ویسا ادارې د ټولنیزو رسنیو له لارې د هیواد پر کچه د کتابونو ټولول پیل کړل او شاوخوا 20,000 کتابونه یې ټول کړل. دغه ادارې د کتابونو ډالۍ ورکوونکو ته پر ټولنیزو رسنیو مننه ویله او د هغه عکس یې خپراوه. د دغو کتابونو په واسطه په یو شمېر ولایتونو کې اووه کتابتونونه جوړ شوي چې پکې هلمند، کندهار، خوست، کونړ او وردګ شامل دي.
سمغغل ازادي راډيو ناوري د بلخ امنیتي چارواکي وی چې د چاربولک ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبان ترمن د جګړې په پایله کې اته تنه وسلوال وشل شي او 15 تنه نورې ټپین شي. د بلخ امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادي راډيو ته ویلي دی جګړه د دواړو لورو ترمنځ وړم سهار پایل شو او پرونه پوري دوام درلود. د چاربولک او فیض آباد ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د جګړه پیښه شوې ده. مجیب رحمان حبیب زئی په اړه له مزار شریف تفصیل راکې.
لدی سره چې د بلخ په نام نو ولسوالۍ کې د دې ولایت سرپرست محمد نور لخوا د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد عملیات ترسره شول، خو په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو فعالیت په بلخ کې نسبت بل هر وخت زیات شوی دی. د بلخ چاربولک ولسوالۍ د دوه ورځو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د جګړې شاهده ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د تېرې ورځې را په دې خوا جګړه د چاربولک او فیض آباد ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې دوام لري، چې له امله یې په لبک او کوشک سیمو کې د ماشومانو پر مخ خوندزی تړل شوی او سی مراکز هم بند دي. کریم د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ اوسیدونکو دی، هغه د یو تلیفوني تماس پترس کې ازي رادیو ته وویل چې جګړه لومړی طالب وسلوالو پایل کړه او د مزار شریف چاربولک په سړک کې د پولیسو پر غسم پرید وکړ چې په پایله کې یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي شو. هغه یې پاره وویل
دوانا پارا پولیسانی وشتلی دی سالای دوره دا دفتی پاس قواره غللا طالبان جاته که بودی سرک نوی مبران دیتلی دی و خواسته دی لاباک پا نامو دی کشکک پا نامو کلی دی.
لابل لوری د بلخ امنیتی چارواکی وایي چې د چاربولک ولسوالۍ او د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې د طالب وسلوالو سره د جګړې په نتیجه کې دوه تنه ملي پولیس وژل شوي او درې تنه نور یې ټپیان دي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قدیری ازي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې وسلوالو ته هم درنه مرجوب لا وخت دي. قدیری یې په اړه زیاته کړه څه کم اته تنه طالبان ووژل شول، 15 تنه نور یې ټپیان شول. متاسفانه زموږ دوه سرتیري هم وژل شوي او درې تنه نور یې ټپیان. د یادولو ده چې تر دمه د یاد جګړې په اړه طالب وسلوالو څه نه دی ویلي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
د کندهار پوهنتون د امریکا د پرمختیایي ادارې په مرسته فارغو محصلانو ته د کارموندنې په برخه کې خپلې هڅې چټکې کړې. دا چې څنګه د محمد صادق رښتینی په ریپورت کې به واورو.
تر لوړو زده کړو وروسته بیروزګاري هغه ستونزه ده چې له امله یې فارغ محصلان پر خپل زیار پښیمانه سوي. په کندهار کې تر لوړو زده کړو وروسته په زیاته پیمانه فارغ محصلان اوس هم بې دندو ګرځي او د زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا محصلان وایي دلته سیستم پر روابط ولاړ دي، مسلکي توب ته پاملرنه نه کېږي، وړتیا ته توجه کمه ده او یو شمېر نور ستونزې دي چې له امله دولتي او خصوصي سکتور دواړه د نه پرمختګ سره مخ دي.
مثلاً فارغ کې خو متاسفانه چې هغه ته په مختلفو ارسو کې په مختلفو ادارو کې هغه توظیفه نه پیدا کیږي او هغه د وظیفې د پیدا کولو لپاره د مختلفو مشکلات سره مخامخ کیږي.
شخصي شرکتونه اکثره پر خپل دوستانو باندې راځي، دولتي سکتور هم متاسفانه پر اړیکو باندې راځي، نو دغه وجه ده چې شرکتونه هم پرمختګ نشي کولای او دولتي سکتور هم نه توانیږي چې خپل کارونه یې خدمات په مناسب شکل او په سه شکل وړاندې. نو دا په دې معنی چې دی وړ کسانو ته متوجه نه دي، مړ وړ کسان نه استخدامي.
د محصلانو د دندې د پیدا کولو لپاره په کندهار پوهنتون کې د کارمندنې مرکز ته. دا مرکز فارغو محصلینو ته د کارمندنې په برخه کې کار کوي. د کندهار پوهنتون رئیس حضرت میرتو تاخیل وایي چې محصلانو ته د مسلکي مهارتونو زده کړې ورکوي او سکتوري ادارو ته یې ورپېژندلې چې دا لړۍ اوس هم دوام لري.
د دې مرکز له لارې د اخرو صنفونو هلکانو ته په مناسبو وختونو کې په رسمي وخت کې چې پوهنتون شروع وي د وخت په نظر کې نیولو سره یا مخکې له وخته او یا پس له وخته دوی ته د زده کړې او د مسلکي مهارتونو زمینه موږ مساعده کړې. په داخل د پوهنتون کې دوی ته موږ ورکشاپونه، سیمینارونه او کورسونه دایر کړي دي او له بلې خوا نه اړوند سکتوري ریاستونو ته موږ دوی معرفي کړي ترڅو چې دوی د کار مهارت لوړ شي، مسلکي لوړتیا یې لوړه شي او ضمناً دوی د اړوند سکتوري برخو سره معرفي شي.
د کارمندنې دا مرکز د امریکا د پرمختیايي ادارې لخوا د پوهنتونونو څخه د ملاتړ او د بشري ځواک د پرمختګ د پروګرام د لارې کار کوي. د دې پروګرام مسؤلین وایي چې له دې لارې محصلینو ته مسلکي مهارتونه ښودل کیږي تر څو له لارې محصلین د دندو په پیدا کولو وتوانیږي.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی. پاکستان هغه پلان لغوه کړ چې مخکې ژمنه کړې وه په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. بلجیمی چارواکو پریکړه کړې چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک صلاح عبدالسلام فرانسې ته وسپاري. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کورد میشته ښار د اربکر کې چاودنې و پولیس وژلي او تر شلو ډیر نورې ټپیان کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمر تېره ورځ د قرغستان له ولسمشر الماس بیګ اتمبایب سره په دوه اړخیزو اړیکو نړیوالو موضوعاتو خبرې کړې دي. او عراق یو اصله برطانوي انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر په میامی کې وفات شو. دوستانو که غواړئ دا نور خبرونه ولولئ کولی شئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ومومئ. مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام ته ولاړ شو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. پاکستانی چارواکو د افغانستان د ملي امنیت د ځینو چارواکو هغه ادعاوې ور بیا رد کړې دي چې وایي په پاکستان کې یو شمیر کړی له وسلوالو طالبانو سره ملاتړ کوي او وسلوال طالبان هڅوي چې په افغانستان کې نام نه خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه څرګندونه کړي. په اړه ریپورت اورو ورپسې سوان فکر له یاده مباسي.
پاکستان د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر وروستي تورونه په کلک رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو له لارې په افغانستان کې تاوتریخوالي او نام نه خبرول ته لمن وهي. دا په داسې حال کې ده چې سورز مخکې د افغانستان د ملي امنیت مشر مسعود اندرابی د هیواد د پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په سږني وړي کې به په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه ډیر شي او تورې لګول او چې د پاکستان استخباراتي اداره د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې لا زیاته نامنی خپره کړي. خو د پنجشنبې پر ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت پلان نفیس ذکر او نیزې خبري غونډې ته په وینا کې د اندرابی وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړې او ویې ویل چې ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی، نو په کار ده چې دواړه هیوادونه د ختمولو هڅې وکړي. خغلی ذکر د اندرابی سرګندونې ته په اشاره وویل چې پاکستان په پوره اراده او بیل توپیر د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کوي او زیاته کړه. موږ د دې بیانونو په اړه د میډیا رپورټونه لیدلي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او دا یې دعوې وکتورونه بیا اساس او د واقعیتونو برعکس دي. پاکستان په پوره اراده د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد جنګیږي او له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. لکه څنګه چې ترهګري یو ګډ دښمن دی، نو ځکه یې د ختمولو لپاره مرستو او ګډ هڅو ته اړتیا ده. نوموړي همداشان زیاته کړه چې پر یو بل د تورنو لګول لړۍ به ښایي د وسلوالو او سخت دریځو لسونو لا پیاوړي کړي. افغانستان په داسې وخت کې پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګوي چې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه کمیټه هڅې کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي. تر دې دمه دغه کمیټې څلور غونډې شوي چې له افغان طالبانو څخه یې له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې او ویل کېدل چې د تېرې میاشت په لومړیو کې به د دغو دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې وشي. خو دا خبره د طالبانو د شرطونو تر رامنځته کېده او د هغوی تر انکار وروسته وځنډېدې. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان لخوا پر یو بل د تورنو لګول لړۍ ته اندېښمن دي او ټینګار کوي چې دواړه دې پر یو بل اعتماد وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ، په هر شوبه کې په ځانګړې توګه د سختریزه خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی ترهګری ده د هغې خلاف یې ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو که بیا دا شروع کېږي نو کیدی شي هغه د پاکستان افغانستان چې کوم د سولې په خبرو کې رول دی د هغې دپاره سره د دې چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی لیکن هغه ختم نه دی د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي نو افغانستان د پاکستان تور لګي زما خیال دا کیدی شي دغه د همکارۍ ته دغه تاوان ته دا ډېر زیات نقصان رسولی شي.
د یادونه وړ ده چې دا لومړی ځل نه ده چې افغانستان پر پاکستان او د دې هېواد پر استخباراتي ادارې د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول تورونه لګول شوي چې د پاکستان حکومت په کلکه رد کړي دي.
د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو د خپل کوربار روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلې ومني. قدرمن اوریدونکو، تاسو به هر کال وینئ او اورئ چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د ښاروالۍ او د کرهڼې ریاستونو لخوا په میلیونونو نیالګي کینول کیږي، خو میاشت لا نه وي پوره شوې چې څه یې څاروي خوړلي وي، څه یې ماشومانو مات کړي وي او څه یې هم د اوبو د نشتوالي په وجه وچ شوي وي. که د حکومت له مسؤلینو پوښتنه وشي چې ولې د بیت المال دومره مال په ډېره بېرحمۍ ضای کیږي، اکثره په ځواب کې وایي چې دا د ولس دنده ده چې نیل شوي نیلګي وساتي، او کله چې له ولس پوښتنه وشي هغوی پړه پر حکومت اچوي. د وطن زرغونول او ښکلي کول د هر افغان دنده ده. که چیرته بوټي او نیلګي ډېر موجود وي نو هلته هوا پاکوي، ځای ښکلی وي او ګټه یې ټولو ته رسیږي، نو بیا ولې موږ ټول نیلګي نه کینوو او د هغوی ساتنه نه کوو؟ د هیواد په ښکلا او زرغونتیا کې ځوانان څه رول لري؟ په نننی ګردی میز کې په همدې خبرې کوو چې د ونو بوټو موجودیت په یوه سیمه کې څومره مهم دی او نشتونې څه زیانونه لري. دې او دې ته ورته پښتون ته به زموږ دوه میلمانه لیکوال او ژورنالیست جنت ګل فدا او د شمشاد تلویزیون خبریال فضل واحد افکاری ځوابونه ورکړي. دواړو ته هرکلی وایو. لومړی پوښتنه له فدا صاحب څخه کوو چې بوټي او ونې په یوه سیمه کې څومره اهمیت لري چې وی؟
دا خو جوته خبر ده چې په نړۍ کې اوس دغه هڅه چې څومره شروع ده، دا په همدې خاطر باندې شروع ده چې د خاورې او د هیواد او د ولسته ګټه ورسیږي. یو هم دغه د بوټو خبره ده چې څنګه تاسو وکړله، یوه ګټه خو دا ده چې هیواد او ولس او هیواد او کلی دا سم سور اوسیږي. دغه یوه ښکلا ده، ښکلایز بڼه لري یوه ګټه یې دغه ده. بله دا ده چې دغه باد و باران په د غرونو کې کیږي، په رګونو کې کیږي، په للمو کې کیږي، چېرته چې بوټي سیږي هلته دا زیلی کوي، هلته که د سیند په غاړه باندې کرل شوی وي سیند نور نه پرېږدي چې ناغېړي وکړي او د ځمکه ویسي. که دغه شانې په ډاګونو کې اوسیږي بارانونه بیا دې ته نه دغه کیږي او بیا جمع کیږي، دې ته نه پرېږدي چې د دغه ځای نه خاوره ویسي. دغه شانې که په غرونو کې اوسیږي هغه غرونه ښویدلو ته نه پرېږدي، ګټې ښویدلو ته نه پرېږدي، او په غره کې چې کومه خاوره د هغه په ځای باندې پاتې کیږي او کومې واورې چې کیږي هغه واورې په هغه ځای باندې پاتې کیږي، په غره کې هلته د اوبو جذب کیږي. دا همغه غرونه چې نه دي او همدغه غرونو نه راغلي درګونه دي چې بیا په هوا هموار ازمکو یا په هوا ازمکو کې هلته چینی را دغه کیږي را خټیږي او د ولستونزې حل کړي ده. موږ که وګورو زمونږ په کونړ کې به ویو، په کونړ کې په بیلابیلو سیمو کې کم ځنګلونه چې وو هغه ځنګلونه وسول شوي دي. که داسې ویو چې دغه بیخي هغه د فصلونو او وختونه چې په څه وخت کې به سیلابونه راتله هغه وختونو حالاتو سره بیخي مطلقا بدل شوي دي. که موږ د خپلې سیمې نه وګورو هغه وخت چې به دلته جوار دغه شو څڼې بمبل شول په هغه وخت کې به سیلابونه راتل، ولې اوس موږ د دې شاهدان یو چې غنم لاوګي نه ویستلي او دلته سیلابونه راځي په میلیونونو په لکونو په یربونو ډالر به حساب باندې کوکو ولسونو ته زیان ورسو. ځنګلونه هلته قطه شلو، دلته تزمکې ویوړلې، کورونه تی ویوړو، پلونه تی ویوړلو، میوهدار بوټي تی ویوړلو، ښکلایز بوټي تی ویوړلو. همدغه لامل ده چې په ځنګلونو کې بوټي وهل شلو، هلته سیلابونه راځیت شلو. هغه چې ونې به مخنیوی کوو د سیلاب د ګټې د ښویدلو د خاورې د وړلو، هغه دغه نشته دی، بوټي اوس نشته دی، هغه ځنګلونه اوس نشته دی، نو سیلابونه زیات را دغه کیږي او زیان.
موږ چې د خلکو نه اورو، مشرانو نه اورو،
هغوی وایي چې د خاص کونړ نه نیولې یا د خیوې نه نیولې په دې غرونو کې به د خونانو ونې وي، ټول ځنګلونه وو، تر خاص کونړه پورې به په دغه غرونو کې تر ډېره وخته پورې واورې پرتې وي. خو اوس هلته بوټي هم نشته دی، او چې واوره وشي اول خو کېږي نه چې وشي سمدستي ویلې شوي وي.
مونږ چې مانوري صاحب زمونږ عمر خو به دومره نه وي، خو څومره چې له مشرانو اورېدلي دي دومره مشران لکه چې اوس ژوندي دي او تقریبا داسې به وي او چې دغه د شپېتو نه راښکته عمرونه لري. هغې ویلې چې مونږ څه وخت کې دغه د اوړي فصل کې دغه وربشې که ستاسو فکر اوسېږي هېوادوالو ته معلومات دی، وربشې نسبتا غنمو ته وړاندې رسېږي. نو داسې دغه ژوندیو خلکو نه تقریبا دغه د شپېتو په شاوخوا کې الک صبر یا څه کم دغه نه عمر لري. هغې وایي چې مونږ وربشې وری بلې د وربشو په سترو باندې دلته واورې وشولې. لامل دلته دا و چې وطن شین اوسېده، وطن شینو، هوا برابره وه چې جمعه به شو، په ژمي کې به ژمي هغه خپل تاثیرات او اغېزې څرګندولې. مطلب دا ده چې یخني به جوړوله چې اوړی به راغی، د اوړي بیا غونه اغېز نه و، ځکه هلته شنه بوټي و. د روغتیا په برخه کې هم دغه کو اغېز لرلو، همدغه شان یې د چاپېریال د هوا په متعدل او په برابر ساتلو کې هم اغېز لرلو. همدغه شان یوه نورې سیاست څنګه چې تاسې ویلې دغه ساحه ټوله شنه وه، ولې په هغې وه کې حالات د هوا هم برابر و. ولې اوس دا ده چې په همدغه سیمې چې تاسې وښودلې په خیوا کې په دغه کې په دغه شان د اسدآباد په مرکز کې په ولسوالیو کوم چې هموار زمې کې ولې دلته په ژمي کې موسواوري نه کیږي. وجه دغه ده چې د بوټو وهل، د ځنګلونو وهل، دغه شلو وشلو، ځنګلونه ختم شلو، بوټي ختم شلو، ځمکه سپیره شله، هوا وسره ګرمه شله، او دغه تقریبا د ټولې نړۍ د پاره ګواښ دی. نو همدغه لامل ده چې اوس د هوا تقریبا دغه حالاتو سره ژمني او د اوړي د حالاتو سره ټول تغییر شلو.
ډېره مننه افکاري صاحب. فدا صاحب وویل چې زیات ځنګلونه وهل شوي دي، د دې ځنګلونو نو د بیا احیا د پاره حکومت ست کړي تر اوسه پورې؟
انوري صاحب دې ترازو چې تیر کال دغه پروژې د دولت د لوري نه ورکړل شوې د زراعت ریاست ته، چې اغوی په ځنګلاتو کې جرونه وباسي او په هغه کې تخم واچي، یا د تخم نه علاوه دغه ځنګل کې چې خپل کم دغه بوټ نیلګه ناست دی ولړلې، دغه بوټه ولړلې، هغه چې کم تخم جوړي هغه چې راولېږي هغه د اوبو په زیرا باندې دغه جر ته راوړل کیږي، هلته په هغه کې راشن کیږي. نو دغه وجنه دغه پروژې دولت ورکړې د لکونو ډالرو پروژې دي چې د کونړ ټولو ولسوالیو ته په دغه پروژو کې سهم ورکړل شوی دی، ولې هغه په سمه توګه باندې نه دي فلی شوي او نه دي رسیدلي. هغه په ولسوالیو کې ملکانانو او همدار څنګه د ادارې د مسولینو د خوانه تویزوي شوې دي او په جبون کې اچول شوې دي. که چیرته دغه پروژه پلی شوې وي نو زه په دې باندې مطمئن یم چې د ځنګلونو بیا احیا په کونړ کې کېدله. ولې د چارمغزو د شل زره نیالګیو د چارمغزو د بیا احیا په خاطر باندې د ځنګلاتو دا سکه لري ورکړل شوې دي، خو هغه فکر نه کوم کو پلی شي، ځکه د دیو د فاره بانه چې د یوازې یوازې دا چې په دغه سیمو کې نام نه دا او د نام نه د وجه نه دغه پیسې راوخلی او په خپل منځ کې دغه شوراګانو کې هم داسې شفافیت نشته دی نه یې نه ما، او دوی راشي باید دغه پروژې چې دي دغه مستقیما د ولس سره دی مخاطب شي او د ولس سره دغه مشورې وکړي او د ولس په مشوره باندې دوی ځنګلاته تلاړ شي او نظارت یې بیرته وکړي چې دا فلی کیږي کنه فلی کیږي. خو دوی د مخکې نه چې هغه ځای نه د وزارت نه دا پروژه راوتلې نه، دوی دلته سمجوته کړي، دوی دلته محاسبه کړي چې د چا به پکې څونه پیسې رسیږي، د چا به پکې څونه رسیږي. نو بس هغه پروژې په دغه وجه باندې هم نه فلی کیږي. او زه په دې کې یوازې یوازې د زراعت ریاست ګرم نه بولم، ډېرې ادارې د دې لپاره کار کوي. د چاپیریال ساتنې ادارې د مسؤلیت څه شی دی؟ د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت هم دا دی چې دغه ځنګلاتو نه ساتنه وکړي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا دی چې هغوی عامه پوهاوی وکړي، هغوی خلکو ذهنیتونه جوړ کړي، هغوی په دغه پروژه کو زراعت ورکړی وي، دا باید خلکو ته درسول وي. شروع دغسې پروژه راغلې ده.
ډېره مند افکاري صاحب. د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو په کونړ کې د وهل شو ځنګلونو او د هغې د بیا احیا په اړه زمونږ ګردې میز اوري. فدا صاحب، راځو اوس دې ته چې هر کال ښاروالۍ یا د کرهنې ریاست په کونړ کې نیالګي کوي، هغه چې لږ وخت تیریږي هغه بیا د منځه ځي، د دې د ساتلو دپاره حکومت ته څه پکار دي؟
بانوري صاحب، داسې ده چې دا دولت له ولس نه جوړ دی، ولس عام د دولت دی، دوی سره بیلیږي نه. دولت دومره وګړله، مثال که دا ښاروالۍ کړي، که دا د کرنې ریاست کړي، او که دا د چاپیریال ساتنې ریاست کړي،
هغه له چا سره قرارداد کړی یا په خپل باندې کوریه کړی او په هغه کې هغه بوټی روزلې او حتی د دغه ځای ته را رسېدلی چې د نالول وړ شي. صحیح شوله دغه د چې په کوم ځای کې مثال ځنګل وهل شوی، دولت وظیفه داره چې کوم ځای کې ځنګل وهل شوی هلته بوټی نال کړي. هغه د سیندونو غاړه چې هغه هم د دولتي ملکیت جوړیږي باید دې چې هلته نال کړي. د غرونو لمنې چې دا دولتي او سلطاني ملکیت جوړیږي باید دې چې هلته نال کړي. دغه شان هغه ځایونه دلل مې چې دي چې قوالی ونه لري باید په هغه ځایونو کې نال شي. یوه دویمه خبره دا ده چې کوم بوټی چې نال لري دغه سیمو خلک دغه سیمو مشران د هغې ځوانان دا سره راوغواړي دغه ولس ټول سره راټول کړي او ورته ووایه چې دولت ستاسو دی او تاسې د دولت یاست او دا هیواد ستاسو دی او ستاسو د بچیو دی. دغه مونږ چې څه نال کړي دي بوټي دي که دا میوهدار دي که دا زینتي بوټي دي دا هم د دې هیواد د ښکلا دپاره ستاسو د روغتیا دپاره د چاپیریال د ښې ساتنې دپاره د دې دپاره هم نال کړي دي. دغه نه هڅه دولت وکړله تاثیر دولت جزیا سي تاثیر دولت مټي او بازو یاستي. نو په کار دا چې دغه د مالونو د خوړلونه دغه د ماشومانو د ماتولونه دغه د نور د سي یو څه نه چې عادی ته زیان رسیږي دغه نه تاسو وساتي باید عامه په هاوی نالم بوټي بوټي نالم کی او په هغه ځینو کې نالګی شي دغه ساتنه په خوراخه ډول باندې کیږي. دویمه خبره د دولت د پاره د دغه اړوند ریاستون د پاره دا چې ولست عامه په هاوی وکي دغه ګټ ورته بیان کړي د بوټو او د بوټو د نشتون بدګنی ورته بیان کړي او ولست دې تلېواله کې چې دغه بوټو ساتنه دسی وکي لکه د خپل باغ او د خپل او باغچه.
خو فدا سه اکثر خلک شکایت دا کوي چې خاروالی یا زراعت ریاست همیشه د سرک په غاړه باندې مثلا د چغان نیولې تر یارګوله پورې دغه سیزن کې نیلګي کری نالی خو هغه هغوی لاته نه راستانه شوي چې مالونه خوړلي. د دې په ځای که اوس په زرګونو نیلګي دوی نالی که سل نیلګي و نال کې هر کالې او د هغې نه حفاظت وکړی شي تا به خنۍ چې هغه غټ شي بیا بل کال له نورو دغسې وکړي.
دغه یوه خبره ده انوري صاحب، زه به تا ته یوه پیښه بیان که پیښه ورته وای که واقع ورته وای. تیرو وختونو کې چې د اوباما چې دی کاندید په امریکا کې که ستاسي فکر اوسېږي دغلته انتخابات و د امریکا هغه یوه خبرنګاره وه زما په نوم یې زما په یاد نه دی هغه څه وخت کې چې دا سټوډیو ته راورسېد هغې وویل چې ما خلک لیدلي خو زه په امریکا کې شوی ما دومره ولس ډیر نه ولیدلی لکه د خلکو سین مې ولیده. خو ولې دا په یو پارک کې راټول شوي وو. له هغې وروسته بیا دې خبرنګارې دا خبره هم وکړله چې دغو نه په میلیاردونو کسان دا ویل دې پارک ته راغلل خو په دې پارک کې د یوه بوټي نه پاڼه هم نه وه غورځېدلی. دا احساس د خلکو له چا ورکړ اوس که مال دې صحیح شوله مال خو شعور لري عقل نه لري خو د دې مال خو څښتن شته دی که نه؟
بالکل.
ولې هغې په پړي کې نه ساتي هغه کس ته دا احساس ولې نه کیږي چې دا بوټی د شاروالۍ نل که خدای زما لپاره نل کړی دا زما مال چې عقل نه لري زه عقل لرم که نه؟ مال دې خپل په دغه کې وساتي په پړي کې وساتي. صحیح شوله بازار د مال ځای نه دی هغه دشت رغونه او مثال پټي دي هغه د مال ځای دی هغه هم په هغه وخت کې چې فصلونه ته وریبل شي. ولې چې فصلونه ته نه ریبل شوي هر سړی هر شخص ښځه دا که نر دی ځوان دی بوډا دی د پاخه عمر دی د ده دا فرض جوړیږي د ده دا وجیبه جوړیږي چې دا د خپل مال ساتنه وکړي خپل بچی ته وایي چې بچیا دغه شاروالۍ دغه چاپیریال ساتنې دغه د کرنې ریاست دغه بوټی زما ستا د ښکلا دپاره زما ستا د خوښۍ دپاره زما ستا د روغتیا دپاره زما ستا د چاپیریال د سمسورتیا دپاره دغه بوټی نال کړی بچیا چې چا دغه بوټی شو کوو پاڼه ته دغه کوله لاس ورله نیسه مال هم بوول مال په پړي کې بیا وایي. دغه شانې په کار ده چې دغه شان دې هر سړی دغه خپل مسؤلیت وګڼي که هر یو کس دا مسؤلیت وګڼي چې دا وطن زما دی چاپیریال زما دی ښار زما دغه د وطن ښکلا زما لپاره ده زما د روغتیا لپاره ده هیڅ مشکل نه پیدا کیږي. مال د خاوند دی او خاوند به دغه مال بیا په پړي کې ساتي هیڅ مشکل نه پیدا کیږي. خو ښه دا ده چې بیا هم دولت به بوټي په هغه ځایونو کې وکړي چې هلته ډیر بدوباش د خلکو نه وي د مالونو نه اوسېږي تر څو هغه بوټی چې دی نالایي په هغې باندې چې دوی مصرف کړی دی یا مزور ته دغه ورکوي یا زحمه ورکوي چې هغه بېځایه لاړ نه شي په داسې ځایونو کې وکړي چې د هغه حفاظت وکړي او هغه روپۍ چې لګوي هغه په ځای باندې ولګېږي او د چاپیریال د ساتنې او سمسورتیا لپاره.
فدا صاحب، افکاری صاحب، اکثر مونږ انتقاد په حکومت کو چې نیلګي نال کړل ساتنه نه کوي. مونږ چې مثلا فدا صاحب ویل چې څاروي خوشی کو مثلا زما پټی ته راشي زه شاړه ماته نه د خپل پټی د خپل ونې د خپل بوټي حفاظت کوم خو د سرک په غاړه چې کوم بوټی ولاړ دی حکومت نال کړی دی هغه ماته بوټی نه ښکاري هغه بیت المال مال دی. مونږ ته څه کول په کار دي چې دولت تر څنګ لکه څنګه فدا صاحب ویلي مونږ هم لاس په کار شو او دغه بوټو حفاظت وکړو؟
یو خو زمونږ د ولسونو هغسې پخوانۍ تړې پاتې نه دي چې هغوی به یوه پرېکړه وکړله
چې په دې طرف د مال نه ځي نو بیا مجال نه و چې په هغه طرف د مال تللی وی. یا د چا څاروي به یو بوټي ته خوله واچوله او بوټی به یې وخوړو نو بیا به هغه بوټي جبران چې دی یو په دوه ورکول کېدو هغسې تړې پاتې نه دي. او د ولس مسؤلیت چې دی هغه دا دی چې هغوی باید دغه خپلې زړې تړې چې دي هغه بیرته را ژوندۍ کړي او د دغه ځنګلاتو او د دې طبیعي ونو بوټو مخه ونیسي. دا د ولس مسؤلیت دی. راځو دې ته چې د دولت مسؤلیت چې دی نو هغه دام نه دی چې تر یوه لیش نیلګۍ په لاره کې نالوه او بیرته حفاظت او څارنه او ساتنه مه کوه. نو هغه خو زمونږ دا ټولنه هم د دې جوګه نه ده چې مطلب دغسې څه ته پام وکړي او هغې د دغسې بوټي حفاظت وکړي او مراقبت یې وکړي. دا د دوی مسؤلیت دی چې یو خو دوی باید هغه نیلګۍ په لاره کې نال کې چې هغه څاروی ورته خوله نشي اچلی نه وررسي مطلب لږ غټي. او بل د دوی مسؤلیت دام دی مونږ ته دا اوس چې نالۍ د دې ساتنه او څارنه ته اډ ډول نه غواړو. زمونږ د دې طبیعي ونو بوټو چې الله را لکم را کړی دي د دغې حفاظت او ساتنه دې را لوکي ځکه په سیمو کې پسې خلکو د لور او تبرګینو علاوه اوس پسې خلک جبل او کولنګان وړي او دا غوړاس کی دا خونان او دا سړی را د سټي را وباسي کو دا ځنګلات دا غرونه را دغه سپیرک لکه د نور ولایتونو چې دي. نو په دې کونړ کې خو دغه وبدي او دغه ونې بوټي دي چې موږ ورته ناست یو کو دا خولام لاړه او دا طبیعت هم خراب شو نو فکر کوم چې دلته ژوند او شپې تیرول چې دي هغه هم ګرانې دي. دا د چاپیریال ساتنې مسؤلیت دی. دا عامه پوهاوی خو د خلکو ته ورکړي ذهنیتونه دي د خلکو په دې باندې ورسوي چې ګوره دا یو بوټی چې دی دا څونه ارزښت لري په دې ټولنه کې. ګوره یو بوټی چې دی دا د ولسو انسانانو دپاره د تنفسي پاکه هوا جوړوي. یو بوټی چې دی د پنځیشتو ایرکنډیشنو په نسبت او د هغې په معیار باندې هوا دې ټولنې ته ورکوي. نو زه وایم چې دغسې خلک په دې باندې مونږ پوه کړو خو که چې زمونږ چاپیریال ساتنه دغسې نو مونږ ګیله د چا نه وکړو. زمونږ نورې ادارې دغسې مونږ اوس چاته ودرېږو او د خپل فریاد چاته وکړو. ځنګلات هم دي په رڼا ورځ نانووالی شو. زمونږ ونې بوټي دي دغه ښکلي طبیعي ونې بوټي دي هغه رانوالی کېږي. مونږ دلته چوپه خوله ناست یو. ولس مې غم نه کوي دولت مې غم نه کوي. هغه چې کومې ادارې دي درې څلور ادارې په دې باندې مکلفې دي معاش اخلي دا وظایف دي هغوی خولو ته قلفه اچلی اوس مونږ څه وکړو.
ډېره مننه افکاري صاحب. د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو تاسو د پروګرام له آزادې رادیو اوري فدا صاحب لکه مخکې چې افکاری صاحب ویل تاسو ویلې نه د ولس ونډه مو په کې روښانه کړه د بوټو ساتنو کې. خو موږ چې اوس هم وینو ځنګلونه په کونړ کې وهل کېږي هغه قاچاق کېږي وړل کېږي نورو ځینو ته د دې مخه څنګه نیولی شو؟
انوری صاحب ځنګلونه د اوس نن دي ځنګلونه ډیر د پخوانه را شروع دی او دغه لړۍ روانه ده. کله کله چې ګنګوسي وشي چې دلته ځنګلونه نه وهل کېږي خبره ده چې ځنګلونه وهل کېږي. که دولتي خبره شي نو ځنګلونه په هغه سیمو کې دي چې هلته طالبان یا د دولت مخالفین واکمن دي او هلته د دولت لاسرسی نه کېږي. خو خبره دا ده چې که مخالف دی که طالب دی هغه هم د دې وطن بچی دی. صحیح شوله که دولت دی دولت هم د دې خاورې پیدا بچی دی. صحیح ده. په طالب باندې چې څنګه دا وطن حق لري په دولت باندې لري په دولت چې لري په طالب باندې لري. په هر ځای کې حتی د سواد په دغه سیمو کې دغه د خیبر پختونخوا په سیمه کې هغه ځنګلزار سیمې چې دغه نه د یو بازو راوړل دا جرم دی نه پریدي. د طالب په سیمه کې چې ځنګل وهل کېږي د طالب د پاره دا په کار د وطن د طالب نه دی د دې وطن زیان طالب ته نه رسیږي. دا طالب هم د دې وطن بچی دی که قومي مشران په دې کې داخلي هغه هم د دې وطن بچی دی که بل دولتي څوک پکې شریک اوسیږي که قاچاق یې کوي که هر څه کوي دا د وطن بچی دی. باید دا ده په کار ولا دا چې د خپل ځان سره هر سړی فکر وکړي چې دا ځنګل زما بیت المال دی دا زما د تمام ولس دی کدی په شمال کې دی کدی په جنوب کې دی د زما سره په دې نختر کې شریک دی کدی امید دی کدی مولا دی کدی طالب دی کدی هر څوک دی زما سره په دې ځنګل کې شریک دی په دې بوټي کې شریک دی چې دا د ځنګل د روپۍ ځخلم دا خپل بچی لړم دا حرام ده دا مردار ده د اسلام د نیګانه دا د چا د شخص لپاره په کار نه دی چې دغه ځنګل وو هیو دغه روپۍ خپل کور ته وسی دغه څومره چې پچا بلډینګونه جوړ کړي څومره چې پچا موټر غسلې دي دغه ټوله حرام دي څومره چې موږ د علماو نوریدلې دا بیت المال دی او بیت المال هغه څه دي چې پاغي ټول ول شریک دي. یوازینه لار چې دغه ځنګلونو د مخنیوي لپاره دا هغه احساس دي چې طالب سره پیدا شي، د مولا سره پیدا شي، د امی سره پیدا شي، د کلی د مشر سره پیدا شي، د عالم سره پیدا شي، مخاور سره پیدا شي، د ځوان سره پیدا شي، د دولت والا او د غیر دولت والا ټول سره پیدا شي، چې دا وطن زمونږ وطن دي، دا زمونږ بیت المال دي، دا زمونږ د دې نختر د دې بوټي شتون زما د پاره ګټه ده، زما د پاره دغه د روغتیا ده، زما د پاره خلا ده، زما د وطن ابرو پکې خوندې ده، او د دې بوټي نشتون زما د پاره زیان دي، زما د وطن پکې تاوان دي. او همدغه بوټي ده چې نن په خارجیان دغه کوي، خارج ته ځي، خارج تجارتونه به جوړي، ولې زمونږ د کونن نه د یوه عادي لرګي په صفت باندې وځنی وځنه همدغه احساس ده چې احساس خلکو ته ورکړ شي. او دغه ځنګل
په داسې اکثره قومونه په غرونو باندې په ځنګلونو باندې دعوی کوي چې دا زمونږ دي، خرڅیه وهیه، خو بیرته چې هغه کومه ځمکه شاړه پاتې کیږي د هغې غم ورسره نه وي چې دغه ځي کې چې زما حق و دی کې مې واخ باید نور نیلګي پکې نال کمه. دغه خلکو ته څه کول پکار چې دا کوم ځنګلونه وهل شوي دي، هماغه سیمې چې دوی خرڅې کړي دي هلته باید څه وکړي؟
انوری صاحب محترم، اصلي خبره دا ده چې ما مخکې خبر وکړه، د احساس خبره ده، د دغه غرونو د خاوندانو سره لومړی خبره خدا ده چې دا احساس سره پیدا شي چې دا ځنګل دی، چې دا ځنګل زه خپل منځ کې تقسیموم، آیا دا شخصي ملکیت دی که دا سلطاني ملکیت دی؟ صحیح شوله، دا شخصي ملکیت نه دی. اول غور له دا احساس پکار دی چې ورته دا دولتي ملکیت دی، دا بیت المال دی، په دې کې زما سره دا د وطن په خاوره چې څومره ټوکېدلي انسانان دي، راپیدا شوي انسانان دي، دا که نر دی که ښځه، دا ټول زما سره په دې کې شریک دي، دا حق دی. به دغه نه روسته که مثال د شخصیم شي، چې شخصي شي ام زیان ټولنې ته رسیږي، باید دا دي چې هغه دا نه تقسیم کی نه غزنګل وهي. که به دغه کارونه د انقلاب په اوږدو کې ووم شلو، خو په کار داده چې اوس ام دغه ولسونه، ام دغه خلک، ام دغه مشران سره راټول شي، جرګه جوړه کی، او راشي دولت تکینی چې د انقلاب په اوږدو کې که ښه شوي دي که بد شوي دي، تیر په هیر مال اوس نختر دی، غوز دی، نور هغه میوهدار بوټي دي، دغه د زینتي بوټي دي، هغه بوټي چې دغه ځنګل دغه شته خاوره دغه د باران د وړلو نه وساتي، دولت ته دي کینه، او دولت ته دا موقع بالکل برابرۍ او برابرۍ کړي دي. خدا خو دې په احساس باندې ویسي، نه دا چې لکه مخکې ابکاري صاحب خبره وکړله، زراعت پروژې وکړلې په کوړنګل کې وکړلې، یا مثال په شوړی کې وکړلې، تش په نامه باندې پروژې وشولې خو حقیقت یې نه درلوده. همدغه ولسونه دي په یو احساس راپاڅېږي، دولت ترې ضمانت ورکړي، د دې نه دې دغه بوټه دې نشي کولی چې مثال بوټي واخلي، دغه موقع ته دولت د موسساتو پر مټ برابرۍ لاړلی شي، بهتر په هماغه ځنګه هغه بوټي چې وهل شوي دي په هماغه ځایونو کې دي، بېرته بوټي کېنې نن که نو د دا اولاد ته، د ده زامنو ته، که زامنو ته نو حتی نو څوک کړ وسو ته، خو بېرته دغه ځنګله بس شي، بیا هغه څه چې د لاسه ورکړي بېرته هم په لاس راوړو، نو پرون ورک نن پیدا نه دی ورک، بیا مشکل حلېږي.
ډېره من افکاري صاحب، اخیره کې پیغام څه لري؟
نو اخیره کې خو زما پیغام دا دی چې انوري صاحب، خلک دا دلته د خلکو ذهنیتونه په دې باندې رسیدلي دي چې وسلوال چې دي هغه ځنګل وي. زه د دې خبرې یادونه کوم چې وسلوال په کومو سیمو کې میشتي هلته ځنګل نه والی کېږي. په دې وطن کې دا جنگ چې دی، دا هم قاچاق برو شروع کړی دی، د خپلو ګټو دپاره مافیاو شروع کړی دی، او همدا دي چې دغه جنگي هلته هغوی ځان ته زمینه د دې برابره کړې ده چې ځنګل ووهي. که نه زه درته د دې یادونه کوم، ولې په شینکل کې ځنګل نه والی کېږي، ولې په دې مروره کې ځنګل نه والی کېږي؟ خو دا ځکه نه والی کېږي چې هلته قاچاقبر نشته، هلته مافیا نشته، وسلوال به وي، خو وسلوال خپل هم د دې افغان دی، دا مسؤلیت دی چې دا ځنګل وساتي، او چې نه ساتي هغه افغان نه دی، او هغه اډول، هغه اډول هېڅ احساس وسه د دې ملک نشته. ها چې هلته ځنګل وسلوال وای، دا وړل کېږي په کوم ځګنې مانی؟ په دې توره پټه باندې غټه لارۍ لستیریزه لارۍ ډکېږي، وړل کېږي، د دې د مخه ونیسي، قسم په خدای چې د دې ځنګل مخه نیول کېږي، چې د دې مخه ونیسي د ځنګل مخه نه نیول کېږي.
ډېره مننه ستاسو له دواړو څخه، ډېره مننه، او له درنو اورېدونکو نه هم مننه چې تر دې وخته پورې موږ سره پاتې شو.
خلونو لخمار تخا ختم غم دی خوب و نفس و سرکش دی موجود نسول سرنگ هل منده دل ژوند یو کفنون د مرګی فنون واشورې د شنختی را ژوندې موله ادون اسول راغې د تاریخ د حوادثو طوفانی بچي د دشمن لکرو گڑو نسول خوب نسو سر کش موجو نسول سرنگ ہل مند سمر دچو گو سور دیوال دے ویشی دی چپے سوے ساڑا چاچ کی دی بورو نسول مستی دی سوے غاڑے دکھلونو لخمار چخا ختم دی خوبنا سو سرکاش دی موجو نسول سرنگ ہل مند ویلا چشوندی بامڑا